دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه هاو په کابل کې اتنی بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته پکې هر کلای وایم اوریدونکو په دې خبرونه کې د زنو مهمو رپورټونو ترڅنګ لتاش څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اخلو حال درڅخه معلومو ستونزې درڅخه معلومو او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي ورسته به په ټلیفون واتس اپ اسکایپ او وایبر هم را سره رابطه کول شي خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې سبا په ټول هیواد کې د پمپونو تړلو او احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی په داسې حال کې چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې حملې زیات شوې دي د پېښور پولیس وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د هغه هیواد پر جنوب تازه بمباری کړې دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده بشپړ خبرونه د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي دوی دا راز وویل چې له ایران د تیلو قاچاق هم کاروبار خراب کړی دی نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې مشر عبدالسمیت خان په کراچۍ کې خبري غونډه ته وویل چې په 1999 زیږیز کال کې حکومت د یو لیټر تیلو پر سر ورته 15% ګټه ورکوله چې په 2004 زیږیز کال کې 4% کړه په پېښور کې د تیلو کاروباریانو ټولنې یو مشر ګلنواز پریدی وایي حکومت دې ورته د ګټې کچ 15% ته ورسوي او له ایران دې د تیلو پر قاچاق بندیز ولګوي د پاکستان د تیلو چارو وزارت د کاروباریانو څرګندونو او د کاربندیز اعلان پاره څه نه دی ویلي خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویان محمد فواد بیگا مشال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوسته نوموړي زیاته کړه چې د قانون لمخې کاروباریان پابند دي چې په ناقانون ډول به په هیواد کې پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنۍ مخنیوي هڅه کوي د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی
انټیلیجنس بیسډ آپریشنز هم کیږي زموږ سرچ آپریشنز هم کیږي زموږ کاونټر ټیرزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي چې درې ورځې کې لږ دا شی لږ زیات شوی دی
رشید دا څرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي د جولای پر شلمه د خیبر د باړې د تاڼې او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په دوو ځانمرګو بریدونو کې څلور پولیس سرتیري ووژل او لس تنه ژوبل شول تر دې یوه ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې درې پولیس سرتیري ووژل شول د جولای پر 13 د پېښور په حیات آباد کې د اف سي ځواک لګاډي سره نږدې په ځانمرګي برید کې اته تنه ژوبل شول د باړې ډېر اسماعیل خان او حیات آباد د حملو ذمواري چا نه ده منلې خو د پېښور پر امنیتي پوستا د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړی اشاره کې د امنیت په مخه په څلور واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد ترواک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي د راډیو په وینا پوځي سرتیري به د امنیت ټینګښت په برخه کې له ملکی انتظامیو سره مرسته کوي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر شلمه په پاکستان کې د هجری قمری کال لومړی میاشت محرم پیل شوه او ټاکل شوی چې د جولای پر 28 او 29 د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي د نړۍ شیعگان هر کال د محرم په لومړی لس ورځو کې په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې په مناسبت ماتم کوي د پاکستان حکومت د جولای پر 28 او 29 په هیواد کې عامه چوټي یا رخصتي اعلان کړې ده د اوکرين سیمهیز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرلپسې دریم ځل هوایی بمباری کړې چې پکې بندري تاسیسات د غلو ګودامونه او ملکی بیخبنا یا انفراستراکچر په نښه کړی دی. تازه حمله پر داسې مهال شوې دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکرایني غلې د لیږد اجازه ورکولو هغه موافقې لغزولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه او خبرداري یې کړې ده چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. سیمایز والی ویتالی کیم ویلی دی چې د میکولایف ښار په مرکز کې پر یوې درې پوړیز او رهایشي ودانۍ په برید کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 تنه ژوبل شوي دي. د اودیسا سیمې والی اولیګ کیپر ویلی دی چې په اودیسا کې د غلو او تیلو پر ټرمینلونو په بمباریو کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوي او د ښار مرکزی برخې ته یې زیان اړولی دی. د اوکراین فضایي دفاع اداره وایي چې روسیې د حمله پر مهال 19 کروز توغندي او 19 پر هدف غورځیدونکې بې پیلوټه الوتکې وکارولې چې ورڅخه شاوخوا نیمایي دفاعي نظام په هوا کې وویشتل. د روسیې د دفاع وزارت داوه کړې ده چې په اودیسا او میکولایف کې پر هغو ځایونو ځوابي بریدونه کړي دي چې پکې اوکراین هغه ډول سمندري بې پیلوټه الوتکې جوړولې چې د مسکو په وینا په وروستیو کې له روسیې سره د تړلې کریمیا سیمې د یو پله د زیان منولو لپاره کارولی وو. خو اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي په روسي بریدونو کې د اودیسا سیمې هغه برخې قصدن په نښه شوې دي چې د غلې برآمد لپاره کاریږي. او وروستی خبر د فوټبال نړیوال جام په اړه دی. د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړی یې د نایجیریا او کاناډا، دویم یې د فلیپین او سویټزرلینډ، او دریم یې د اسپانیا او کوستاریکا ترمنځ ده. د دې نړیوال جام لوبې د یوې میاشتې لپاره په نیوزیلینډ او استرالیا کې ترسره کیږي. پرون کوربه هیواد نیوزیلینډ د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته د 1-0 د یو ګول باندې ماتې ورکړه. ناروې یوازې 0 هیڅ ګول ونه کړی شو. په بله لوبه کې استرالیا د آیرلینډ ملي لوبډلې ته په یو ګول شکست ورکړ. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. او وسمو ځو لومړی رپورت ته. په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ په خبرو نور سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت وغوښتل چې ورته د یو لیټر تیلو پر سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د یو لیټر پر سر ګټه 6 روپۍ ته ښکته کړي چې د منلو وړ نه ده، نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټول پمپونه تړي. موږ په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونه توانېدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا PSO وایي حکومت په وروستیو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې او دا چې کاربندیز یې غیر قانوني دی. نور له کراچۍ څخه د نیاز علي رپورټ کې.
د جولای په شلمه په کراچۍ پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبری غونډه کې ویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلې. د سود شرح هم زیاته شوې. د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 28 په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
د جولای په دویشتمه سحر شپک بجې به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه اوتړل شي. د دې حکومت نه مونږ هیڅ تمه نه لرو، ګنې مونږ به دا قدم نه اوچت کړی. درې ورځې وړاندې د پېټرولیم وزیر مونږ سره د خبرو اترو وعده کړې وه، بیا زمونږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواري جوړیږي چې ولس ته تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره پر روزګار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په یو لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه، او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ یو لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پیټرولیم ډیلر اسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبری غونډې په مهال سبا د جولای په 2 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبری غونډې په مهال د پیټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیس کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر مونږ ته ملوي، موږ غواړو چې موږ ته په پرسنټیج باندې رشي 5% دیشي، بلې ایرانی سمنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډېر هټ کړیو. دلته موږ په غیر قانوني ډب سټېشن کولا او شیری پاو کې خرچيږي، نو هغه زمونږ پټو پمړو سینو خا ډیسټرب کړی دي.
بلخوا د یادی اتحادی او مشر نومان علي بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دي او ویلي دي چې د ایرانی تیلو د قاچاق لکبره زمونږ د تیلو خرص 10% کم شوې دي. بلخوا د پاکستان حکومت د پېټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې جاج پاړه تروسه سندی ویلی، او د پاکستان د پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو زلا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د نوموړي سره مرابطه ونشوه. د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په 6 د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوه چې خپل گاډي د تیلو نه ډکول. په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي، خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي. د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په 6 مشال لیډیو ته بیا ویلي، د معاهدې او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دی. په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی. د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه به په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولس ته زیان ونه رسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوردونکو، په وروستیو ورځو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر سرتیرو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. خو د پېښور د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ژر به ناامني ختمه کړي. په همدې حال کې شنون کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ریاست پر تګلاره نیوکې کوي. په دې اړه نور معلومات د هارون پاچا په رپورټ کې.
د پېښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی آپریشنز هارون رشید د جولای پر 6 مشال لیډو ته وویل، دا سمه ده چې پروستاو کې پر پولیسو حملې سی واشي، خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ژر د چې په هغه پېښو کې ککړل وسلوال گرفتار شي.
زموږ انټيليجنس بیسډ آپریشنز زم کیږي، زموږ سرچ آپریشنز زم کیږي، زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه په دې کې کار کوي. تیر 3 ورځې کې لږ دا شی لږ زیات شوی دی، جماعت الاحرار والا کی باقاعدہ گرفتاریاں ہم کڑی دی اور نورم پائے بنے کار روان دی زمگا زوانان ٹول تیار دی زمگا زوانان ڈیر زبردست پرفارمنس ہم کہی جی مورال ڈیر زیادہ ہائی دی جی
د خیبر پختونخوا تر څنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په ترهګر بریدونو کې اضافه لیدل شوې، کله چې د 2002 زیږدیز په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ. روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکې وې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل یو رپورت کې وویل د 2023 زیږدیز په ولنه شپږو میاشتو کې په ملک کې په ترهګرو او ځانمرګي بریدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل احمد شریف چودھری 13 جون میاش پر آل پنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے وویل د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 2019 استخباراتی عملیات کړي چې پکې یې د په خبره 1022 وسلوال یا خو وجلی او یا هم نیولی دي. خو په پیښور کې خبریال او د امنیتی چارو شدون کې شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستی ادارو اچوي. د ده په اند تر هغې چې د پاکستان پوځي اسټبلشمنټ د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسي ختمه کړې نه وي د ملک په تیره د پښتنو سیمو امنیت به ښه نه شي.
کله به وي دا ګډ طالب دی کله دا بیټ طالب دی. زه دا وایم چې دا ټول بیټ طالبان دي. د ډیرو درې ورځو کې په پیښور کې د پیښور ګیر چاپېره تقریبا درې غټه پیښې وشوې. تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي شپږ پولیس والمړ دي. تحریک طالبان تنظیم دی چې هغه کله ځان ته جماعت الاحرار وایي کله ځان ته تحریک جهاد وایي هغه یې ذمواري هم په غاړه اخلي. خو مونږ دا وایو چې دا تر ریاستي ادارو د غلطې پالیسۍ په وجه باندې او د هغوی د خپلو مفاداتو د وجې نه دا ترهګري دلته روانه ده.
د جولای پر 12 شپې مهال د بلوچستان په جوب کې پر چاونه تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوز مضبوطی څنګ د جولای پر 14 د پوز د مشر جنرال آسم منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستان او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی. تر دې یو ورځ وروسته یعنی د جولای پر 15 د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوتونی ول او ویل چې دا غیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصول او نه هم په دوحه کې کړي د سولې معاهدې ته ژمن دي. د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15 مشال ریډیو ته پاستولي او غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرې نکتی.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیک په کورما کې تنظیمي شاوخوا دوه نه مخکې د زمکو لانجو پر سر تر خونړی او خطو ورسته انټرنیټ بند کړ. په ورسته ورځو کې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ به حال شوې دی خو په صدا کې لا هم بند دی او د هغه خار اوسیدونکو وایي د کاروباري حل ځلو ترڅنګ یو ورځنی ژوند هم اغیزمن شوی دی. چارواکي وایي ژر به د خار په ځینو برخو کې انټرنیټ به حال کړي. نور د طارق اورګزی پر رپورت کې
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په صدا خار کې تر هغه کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لار کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له 13 مئی هر ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپل پیسې له بانکونو راوباسي خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسلې د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکنی نیاز محمد وای دومره پیسې وسره نشته چې خپل چارې پر مخ بوزي.
چې بینک ته لوړ شنو هغه خمواله نه شو هغه متي څورور باندې موڅ شي او ځونه خو مونږ نه شو ډیر کاوله پیسې نه ته چی شي اول به زدر ته قسم نه ده پوره یم چې دا 200 روپے مو سره سره دي دا 200 روپے په دغه 200 روپے زو په خبر ته لوړ شم کزه ټل ته لوړ شم کزه کوار ته لوړ شم کزه کور ته لوړ شم په دې خو مې څوک نه مري نن دا د مو شپې ګم په را دي ته زره نو شپې ګم وري زره ته زتون راتون شپې ګم وري زره اخر طریقه خو په کار دي د حکومت
په کورما کې دوه نه وړاندې جګړه تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. کچو هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوسو ځایونو کې تیز انټرنیټي سہولت ڈی ایس ایل هم کار شروع کړو خو په صدا خار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صدا کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په خار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثره دی بلکې انټرنیټ د بندیز لکبله د سیمیز د کوونکو او کاروباري طبقې ته هم ورنه مشکلات دي
نادر دي پاسپورت دي د نور کوم لکه نادر ایشولو دي کی اکثر ډیر خلکو بایومیټریک دي اوس موجوده حالت کې کانسټیبل ولکم پوسټونه راغلي دي هغه ته اپلای کوونه وی او سره د بایومیټریک غوته لګونه وی نه یو کوم نکي بالکل د روزګار سیستم ویلور دي د انټرنیټ د واجه
صدا یو لوی تجارتی سیمه ده چیرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي خو انټرنیټ د نشټوالي لکبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی په خار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انټرنیټ سره منسلک دی د چرشنبه پر ورځ یوربیا مقامی خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو په صد کې د دکاندارانو اتحاد مشر محمد ارشاد وای دا ډیر د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورما کې خراب ول خو انټرنیټ یې اوس پردوی بند ساتلې بلخوا موږ په دغه اړه د کوزی کورمې مرستیال کمشنر لا محمد نانا وپوښتل چې تر کاله پورې به د سدې انټرنیټ بیرته بحال شي نو هغه مشال لډیو ته وویل موبایل انټرنیټ به د ټولې ضلع تر لسم محرم پورې بند وي البته دوی په خار کې ډی ایس ایل سہولت بیرته ورکولو دپاره رسمی غوښتنه لا متعلقه محکمې کړې ده عدنان زیاته کړه چې ډیزرب انټرنیټ جو ځل بیا بحال شي خو هغه به د خار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي ولې چې پوره بندیز اوچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق نه دي په کورما کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع ځمکه یو فریق تعمیراتي کار پیل کړه کڅو هم په سیمه کې شروع شوی جګړه پر ذاتی بنیاد وا خو پر دویم ورځ یو شمیر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو ورغوځول شوله په شپږ ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوی 15 کسان مړه او تر سلو نور زخمیان شوي په سیمه کې پر 12 جولای دیرش کسیزه جرګې سره د شیا سنی مشرانو موعده لاسلیک کیدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګا ایښودل شوی طارق ورغزه مشال رادیو پیښور
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده
اروپای ټولنې د طالبانو د حکومت د درو چارواکو په ګډون پر 300 کسانو بندیزونه لګولې دي هغه کسان په افغانستان جنوبی سودان مرکزی افریقایي جمهوریت اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوم لړ کې شامل شوه دي د اروپای ټولنې شورا پرون په خپل وپاڼه د هغو کسانو نوم لړ خپور کړي چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د عدلیه سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی او مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دی او پر هغوی لزده کړو څخه د جنو به برخه کول او لخذو سره د توپیر پالنې تورونه پوري شوې دي د طالبان حکومت لا د اروپאי ټولنې اقدام پاړه سن دی ویلي په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپאי ټولنې او امریکا استازولې له طالبانو غوښتي چې خځو ته د هغوی حقونه ورکړي د اسمت ساروان رپورت
په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیریبیا د شزو او جنو د حقوقو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپאי اتحادیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همدارس د ستري محکمې سرپرستانه تحریم کړی دي اروپאי اتحادیه په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان جنوبی سودان مرکزی افریقا جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 13 او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپאי اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي د اعلامیې پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بیبرخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه او په څیر لښو سره د یو شان چلند د نکولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوې دي د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لري بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپای اتحادیه کې شتمنی ولري کنګل کیږي تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په ومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بل خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې له زده کړو د افغان جنو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او جنو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیر بیا د شزوون جنو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د شزو خلاف د خپل اقداماتو په دوام کې د شزو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه شزي چې له دې لارې خپل بچانو او کورنۍ ته ډوډۍ برابروله لکاره وزګاره کړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل دو لکنه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه وسی چې هلته خالی لاس ورغلی ول، خو وسی نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاستراوړین لري چې هغوی او کورنۍ ور باندې ویاړي. مشال رادیو اروپا میشتو پښتنو ته پر ورپې خو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو په اړه ځانګړي ویډیوي او راډیوي رپورټونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغو برتانیا میشتو پښتنو په اړه رپورټ وړاندې کوي چې لاستراوړین لري. راځي چې په ګډه واورو.
اجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا درې څلوېښت کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نریاب سیمې څخه لندن ته ولاړ، نو خالي لاس او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه، خو نن په همغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو وړومبی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه، نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 12 د ورځې کار کولو، شپږ ورځې مو کار کولو. درې سلو کاله ما فیکټریانو کې کار کړی ده، هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړی ده د ټروزر، جین ټروزر والا. نه هغه یو کال دوه کاله ما وشلوله، خو څه پیدا پکې نه شوله. نه هغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل ده د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل او هلته مو یو څه مشین نه ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لو پیدا نه، اوس خو موږ سره زګوم ده الحمدلله. تقریبا ټول یورپ ته مونږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي، دلته په صرف انګلینډ کې. او ما کاروبار کې دوا یا درې لکه پیسونه مونږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نه یوازې پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل محنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی بلکې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو، خو هغې تعلیم جاري وساتلی. قانون پوه سوه، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یو غټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوې ده.
به دا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه، مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماریدي، مثلا واده نه کړی دی نفر سره، او د دې نه اولاد وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یو سره کړی. بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز یې په دې بریټیش نېشنالټی لو د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډسکریمینیشن باید نه باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د دې ماشوم پلار بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال یې د حنا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی. تنکای ځوان وو چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ. د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې شو او نن دومره تکړه شوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلارې جوړ کړه. د چې 25 کاله مخکې برتانیا ته تللی نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
پزاند عمر یقین نو چې زبد ال بی ډیگری د دې زنه وک خو اغم وشو ډیر په خواره وشو هغه وجدا و چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل پغیو پویدل په کتابونو پویدل په لیکچرو پویدل او بیا په امتحان کې کې ناسته امتحان پاس کول دا ډیر زیاته خواري. بیا غن بعد چې کم ده ما بارټلا وکړه نو اغم یو ډیر چیلنجینګ کورس و هغه کې هم مطلب نور خلکو به کما خواري کول نو ما به دا غي په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چر دانه او جذبه د دې قابل شم چې زبه دلته کچرو ته بزم او زبه دا کی سنو د قوم زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد امدانه راغلی چې خدای پاک به مال دومره مدد وکي امداد را کی دومره د خبره کی چې زبه د دې کوالیفیکیشن معلوم او د دې ججانو په مخ کې بزه پېښ کېګم او کی سنو به مارګ کوم. دا ټوله مرحله مونږه پاس کړه او بیا یو ورځ دا مراله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او نورو چې څه مسئله مسائل وي هغه به عدالتونو ته وړي او د ججانو په مخ کې به مونږه آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغه پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستي یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخوا درې پنځوس کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ما چې داسې کار ولې چې ما کړ دی صفائی نه شروع کړ دی بسونه چلول دي ټرافیک چلول دي ټرینونه چلول دي هر قسم کار چې دی مکړ مجبور مال لیکن تعلیم مال ډیر زیات شوکو بیا مال موقع ملا شل 99 کې ما ډیگری وکړه اکنامکس نن نه دی د مورګن سٹین انویسټمنټ بانک ایم ڈی مینیجر ډایریکټر.
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتي پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي که هغه کاروبار دی که تعلیمي ادارې که کارخانه که رستورانونه او که عدالتونه که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور. خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان همسته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابی سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دل د زرا غلم نو زما په خیال ما په یو شپږ میاشتې اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم زما ټریول بزنس وو ما سکیورټي فرم کولاو کړو سکیورټي ګارډز به مې چې کم دینو خلکو ته پرووایډ کول. دا هغې نه پس ما منی سرویس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله. نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړ خو دا اپرچونیټیز هم د ملک ما ته راکړي که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ما ته شان راکول.
د مشال اډیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللی او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې همسته چې اوس هم ستړی ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,110 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوږیاست، اوس هم ستاسي خبرونه لته څخه اخلو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکل دی. ما دا پوسټ کې ولیدل ځینې خبرونه چې پکې راغلي دي، هغه مې له ځان سره نوٹ کړی دی، هغه به زه شریک کړم. خو تاسو که ټلیفون کول غواړئ یا په سکایپ باندې راځئ او د خپلې سیمې تازه حال رات راکوئ، نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوا شل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مدا
مشال راڈیو
ترسنگ یه دا مشال راڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه
اوریدونکو کولای شي په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه خبرونه را سره شریک کړي. د دې شمیرې په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمونږ ژوندې خبرونه ته زنګ وهي
00 سلور سو شل و سو سلیریشت یو سلو و سلویخت و سو نونس
مشال راډیو ته غواګیاست. هارون خان خاکسر ته لیکلی دی چې د سوات مټه په برشور کې خسته باران وریږي، موسم ښه شوی دی. خو محمد شعیب بیا لیکلی دی چې په پیښور کې ډېره سخته ګرمي ده، او د دین علاوه زنو نورو کسانو هم راته د موسمونو موسم خبرونه راکړي دي، لکه لطیف الله کاکړ ویلي دي چې کله سیف الله مسلم باغ کې ډېره زیاته ګرمي ده. خو ارمانی افغان ویلي دي چې په پنجاب کې ډېر باران دی. قادر ولی شباب له پکتیا څخه وایي چې هلته هم ګرمي ده خو د سختو بارانونو اټکل شوی دی او وریځ هم راغلې ده. عالم اپریدی ویلي دي چې باران هم دی، وریزم شته، خو ګرمي او د دې دوپ ډیر زیات دی ځکه چې د پشکال موسم دی. واقعي د پشکال موسم په جنوبی آسیا کې د پشکال میاشت داغه د جولای له 15 څخه پیلېږي د اگست تر 15 پورې. بیا محمد یاسین راته لیکلی دی چې په خیبر پختونخوا کې حمله کیږي، بریدونه کیږي. دی وایي چې پرون هم حمله شوې وه، د باړې خبر چې ما تاسو ته ولوسته پرون مو هم په خبرونو کې اورېدلی و، په خبرونه کې مو اورېدلی و، په هغې اړه رپورټ مو اورېدلی و چې په باړه کې کومه پیښه شوې وه. دوه ځانمرګي بریدونه شوي ول، څلور پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول، او د 15 پولیسو په ګډون 10 تنه پکې ژوبل شوي ول. نو د هغې ذکر کړی دی. ناهید علی شاهین هم لیکلی دی چې په سوات کې باران دی. فاروق خان عثمان خیل هم لیکلی دی چې په باجوړ کې باران دی، او خلیل الله خلیل لیکلی دی له خوست زازی میدان چې هلته هوا چې دا ښه ده. محمد ناصر لیکلی دی چې دومره زیاته ګرمي ده چې بجلی هم پکې نشته، او د دین علاوه د شمسی چې دی لمرینه انرژي چې په پیدا کوي او برېښنا پیدا کوي هغه هم ویله کار نه کوي. جمال الدین اکبر د باجوړ ذکر کړی دی چې هلته نامعلوم وسلوالو چې دی درې تنه ویشتلی دي. د دې په باره کې به موږ معلومات راغونډ کړو چې څه پیښه شوې ده او بیا ول تاسو سره هغه شریک کړو. حزب الله لیکلي دي چې د مومندو په ساپی تحصیل ساپیو کې یو ځنو کسانو ماشوم تختولی دی، پښتورګي ته نه ایستلی دي او بیا یې مړی غورځولی دی. د دې پوښتنه به هم وکړو او معلومات به وکړو. اسامه خان پښتین لیکلی دي چې یو کونسلر دی په دغه کې په مصطفی په نوم باندې، هغه وسلوالو تختولی دی، د هغې په ضد باندې د لزیارته کوټه پورې تلونکي سړک باندې ټرافیک بند دی، تړل شوی دی او پولیس چې دی هغه هلته عملیات کوي، دغه لټون کوي. زه به درته اوس د هارون باچا په غږ د غزل نشر کړم، بیا راځم خبرونو لوري ته. که تاسو سره خبرونه وي نو راسره رابطه وکړئ. مشال رادیو ته غوږیاست، سلام پښتونخوا خبرونه ده او نور خبرونه هم را سره دي. اسد شینواری لیکلی دي چې په پیښور کې په 1300 ساعتونو کې څلور حملې شوې دي چې په کې شپږ تنه وژل شوې دي. د 1300 ساعتونو یادې خو اصلا د اتلسم تاریخ باندې حمله شوی و، حیات آباد کې پاغه کې یو شمیر کسان چې دیغه ژوبل شوی ول، اته تنه لک تر لګه ژوبل شوی ول، د اف سی ګاډي سره نږدې ځان مرګ برید شو. بیا پاغه په سبا باندې په 19 تاریخ باندې په پیښور کې پر امنیتی پوسټه وسلوالو حمله وکړه چې پاغه کې درې پولیس وژل شول، او پر ماغه ورځ بیا په ډیر اسماعیل خان کې و حمله شوې و چې پکې یو پولیس وژل شو او په پیښور کې نه و شوې. پرون بیا په باړه کې د خیبر پختونخوا په باړه کې دوه ځان مرګي بریدونه وشول چې پکې څلور پولیس وژل شول او د پنځو پولیسو په ګډون لس تنه ژوبل شول. نو دای هغه کرا شمیر چې زموږ خبري اعلان موږ ترا کړی دی هغه دغه څه دی. گوہر علی دوران لبا جوڑ چار چار منگ لکھ دی چې د سعودی عربستان د عمرې لپاره بهرانیانو لپاره نوې سکیم اعلان کړی دی، نوې پروژې ورته اعلان کړی ده. دا وایي چې د حج او عمرې وزارت په ټولنیزو شبکو باندې خپل خبر پاڼه خبره کړې ده چې پکې ویلي دي چې سعودي وګړي کولی شي د عمرې په خاطر خپل ملګرو ته په شخصي ویزا دعوت ورکړي، سعودي عربستان ته وروبولي او هغوی بالته عمره کوي. د سعودي عرب د حج او اوقافو وزارت په ټولنیزو شبکو کې په دغه بیان کې دا هم ویلي دي چې په شخصي ویزې راغلي بهرني وګړي یا اتباب یو ځل یوازې هیواد ته د داخلېدو، یعنی سنگل انټری چې ورته وایي، هغه ویزا بلري په هغې باندې به یوازې، یعنی یو ځل به داخلیږي او بیا به بیرته ځي وطن ته او دوباره بیا په هغې ویزې نشي راتلی. ځکه چې اکثر هیوادونه چې دي هغوی اوږدمهاله ویزې چې ورکوي نو هغه بیا ملټیپل انټری، یعنی څو ځلې له هغې هیواده تاسې وتلی شئ، نورو ځایونو ته سفر کولی شئ او بیرته هملته هغې هیواد ته ستنېدی شئ. عرفان صدیق لیکلی دي چې په شانګله کې باران وریږي او عثمان خواجه لیکلی دي چې په باجوړ کې حالات د ګډوډېدو پر لوري روان دي، ناامني ده او دا وایي چې لزلي انتظامی غوښتنه ده چې هغوی اقدامات وکړي او دغه د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي. بصیر ترین لیکلی دي چې په هرنایي کې کار بندیز دی، له شپږشتم تاریخ څخه تر شلم تاریخ څخه دا کار بندیز روان دی او الکس حضرت دوست لیکلی دي چې په نوخار کې سخته ګرمي ده. سمه ده، د دلراج په غږ سندر اورو تر غوږ ورسې بیا راځو خبرونه لوري ته. مشال راډیو ته وغیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو خبرونه شریکوي. نسیم الله صاحب لیکلي دي چې سبا ته پاکستان کې د پټرول پمپونو کار بندیز دی، اړتال دی. بالکل د دې خبر ما تاسو ته ولوسته، او د دې نه علاوه رپورٹ محمله را ورباندې تفصیلی. امان افغان لیکلی دي چې د افغان مهاجرینو کیمپ مندوری کې آسمان کې وریځي ګرځي خو لا باران نه دی شوی. او د دې نه علاوه راته ځنو نورو کسانو هم د موسم خبرونه راکړي دي، هغه به زنور نه لولم ځکه چې تقریبا د هرې سیمې خبر مې ولوسته. غنی خان لیکلی دي چې په باړه کې ماتم دی ځکه چې پرون هلته دوه ځانمرګي بریدونه شوي ول چې پکې څلور سرتیری وژل شوي ول، او د پنځو سرتیرو د پولیسو په ګډون لاستنه ژوبل شوي ول. او زنو نورو کسانو هم دا د خیبر پښتونخوا د امنیتي وضعیت په اړه باندې راته لیکلي دي. او فاروق خان دوتانی لیکلی دي چې بی ایل ای دی دا وضاحت وکړي دا د جنوبي پښتونخوا کوټه کې لاریون شوی دی، هغې ته کبیر افغان وینا کړې ده او پوښتنه یې ترې کړې ده چې بی ایل ای دی دا وضاحت وکړي چې واقعي د هرنایي د باج اخیستو په پیښو کې برخه لري او که نه واقعي پکې ککړ دي او که نه په هرنایي کې دا باج څوک اخلي د دې په باره کې. او خان سید باچا لیکلی دي چې د جولای پر دیرشم نیټه د یکشنبې پر ورځ باندې په هرنایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده، او په هغې ته به منظور پښتین هم ورځي. فاروق غریب لیکلی دي چې د پنجاب په بکر کې ډیره سخته ګرمي ده، د پنجاب په ځینو نورو برخو کې بارانونه روان دي. او دلته خالد افریدی هم د باړې د پیښې پرون نه پیښې په باره کې معلومات راکړي دي، مننه خوشاله اوسي. او ځینو نورو کسانو هم د موسم حال راکړی دی، نو داسې به وکړو چې دا د موسم حالونه خو ما ټولو ویلې، اوس به یو بله د ماسټر علي حیدر په غږ سندره واورو، تر هغې وروسته بیا راشو.
But خوشی ہے
مشال راډیو ته وګیاست. محمد ایوب راته له کورمې څخه لیکلي دي چې هلته انټرنیټ نشته دی، د بهر اوسي خو وی هلته انټرنیټ نشته. په دې اړه باندې تاسو رپورټ واورید د طارق اورکزي. نور ایوب ارمان لیکلي دي چې د ګومل زام سړک چې د کمر نړېدو له کبله بند شوی و، هغه وی کارکونکو خلاص کړی دی او واړه ګاډي وس ور باندې تګ را تګ کولای شي. سمه ده، له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې را سره مو خبرونه شریک کړل د خپلو سیمو. د شمالي افغان په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو.
ستال ستر گجار شام ساترم قربان بلدی کجور بلبلے بیاپم پریشان بلدی کجور بلبلے بیاپم پریشان تلی گمروی بار تا تا ہر سہار نشی ورز ولی مکر مہمان نشی ورز ولی مکر مہمان ستال ستر گزار شام ساتر مخ قربان کجور بلبلے بیاپم پریشان بلدی کجور بلبلے بیاپم پریشان راش مازی گار المار اغرب سر راش مازی گر المار اغرب سر گرز بطر سول ری موری چشما گرز بطر سول ری موری چشما